پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې ورودونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې تر اورو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی نن سهار په کابل کې یوې بمی چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په نړیوال فورمز کې به د کشمیر پر مسله غږ پورته کوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ ویلي له ایران سره د خبرو د پیل وړاندې لومړی باید پر دوی لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې نن سهار شاوخوا 4 منټه د پاسه 9 بجې یو موټر بم د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې د امنیت نظام کراول په نخښه کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروبای د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د نن سهار له 14 د ښځو او ماشومانو په شمول تر اوسه 15 نوي ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. وسوالو طالبانو د دغې چاودنې ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې درکوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ پارلمان غټي غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د کشمیر پر مسله به په نړۍ کې غږ پورته کوي. پرون د کشمیر پر مسله د پارلمان غټه غونډه وشو چې پکې مخالفو سیاسي ګوندونو پر حکومت تور پورې کړ چې د کشمیر پر شخړې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. په دغه وخت وزیر اعظم وویل
منګ به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې د معاملو راپور تکو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه د معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي. نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
بلخوا پرون قومي اسمبلی ته اپوزیشن مشر میا شهبا شریف په خپل وینا کې ویل باید د پاکستان حکومت هند ته یو کوټلې جواب ورکړي او پر دې مسله خاموشه پاتې نشي. د کشمیر سیمه له هند سره د یو ځای کولو او پر دوو برخو د ویشلو پر فیصله تیر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومتي او مخالفو غړو ترمنځ د سختو خبرو تبادله هم وشوه. دا له هغې وروسته دا چې د تیر ګل په ورځ د هند پارلمان د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون منظور کړ او دغه سیمه له ځان سره یو ځای کړه. د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د حکومت په خارجه پالیسۍ او د تنقید په وخت ویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسۍ وه چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمه په دوو برخو ویشله. مولانا فضل الرحمن زیات کړه
انتخابات کی نو بیا د کشمیر په مسله همدارنګ ناکام او شکست خورده پالیسی مخی ته راځي او اوس د دې مسلې په نړیوال فورم د اوچتولو وخت تیر شوی چې هندوستان څه کول هغه وکړي.
مولانا فضل الرحمن د هم ویل د راروانی جمعې پورس په د کشمیری ولس سره د یووالي ورځ لمانځي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن په خیبر پختونخوا کې 15 نور ماشومان پولیو ناروغي وهلي دي چې درې په بنو یو شمالي وزیرستان او یو یې په 400 کې متاثر کړي دي. د دوی په وینا نن د نوي کې سونو مخته ل راتلو سره په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغانو شمیره یو سلويخت او په ټول پاکستان کې د شمیره 350 ته رسیدلې ده. د کوټه خار د باچا خان چوک ته سیرما په مشن سړک تیر ماخام یوې چاودنې یو تن وجلو دیار لسنو ری شوبل کړی دي. د بلوچستان د پولیسو په وینا چاودنه هله وشو کله چې په یو مارکیټ کې د اختر لپاره خلکو سوداګانی کولې. د سیول هسپتال د ویان وسیم بیگ په وینا چې د پیښو وروسته د دغه روختون په ټراما مرکز کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د جوبلو درملنه روانه ده. د کوټه د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق شیما د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل د لومړنۍ پلټنو داسې ښکاري چې بارودي مواد مارکیټ په یو دکان کې خودل شوی وو او چاودنې وکړه. د دغه پیښه ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. د تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره لیدل دي. جی شنکر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې له خلیلزاد سره یې په ملاقات کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي او دا چې افغانستان او هند څنګه په راتلونکو کې په ګډه ښه کار کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د قطر په مرکز دوحا کې د امریکایي او طالب خواوو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د یوې ممکنه هوکړې پر تکنیکی او عملی اړخونو بحثونه وشول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غوښته په خبرګون کې ویلي د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. ښاغلی غنی په کابل کې د په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د زلمی رسول د یو ځای کېدو په اړه یوې کمپاینی غونډې ته وویل چې خلک به په انتخاباتو کې پراخه ګډون وکړي. ولسمشر غنی په دغه وخت ویل طالبانو یوه اعلامیه ورکړه چې په انتخاباتي غونډو حمله کوي. دوی وار وار داسې ګواښونه کړي دي خو افغان ولس په داسې ګواښونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسمشرۍ را روان انتخابات د تیر په شان یو تیرستونکي عمل وباله او ګواښ یې کړی چې دوی به یې په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ ویلی د دغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل وړاندې باید لومړی پر دوی لګیدلی بندیزونه لرې کړل شي او د ملګرو ملتونو نه د امریکایي بندیزونو په شا کېدلو غوښتنه کړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ د ملاقات په حواله ویلي چې پر دوی د بندیزونو وروستی اقدام اقتصادي ترهګري ده. دغه دواړه د امریکا د بندیزونو په لیست کې دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې ایرانی سفیر مجید روانچی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتارس ته په یو لیګل شوی خط کې غوښتنه کړې چې پر موجوده خطرناک حالت کې خپل ذمہواری او فعال رول ترسره کړي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی بای او موسم حال د سراج صحیر نو.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه لس پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپیه او په 1.2 روپیه. یو یورو په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 1.6 روپیه 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپیه 60 پیسې او په 1.7 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپیه 60 پیسې او په 2.7 روپیه او یا پیسې. او یو افغاني په 1.92 پیسې غسل کیږي او په 1.94 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا په راتلونکي څلیرشتو غنټو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 26، بنو کې 28 او 29، ژوب کې 30 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار په کابل کې وی بمی چاودنې د لزګونه پولیس سرتیرو په شمول عام وګړو ته تلفات اړولې دي. په دغه موضوع معلومات درکو. د هند لخوا د جمهور کشمیر د نیما خود مختاره حیثیت تر ختمولو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غړې غونډې ته وویل حکومت به نړیوال پر کشمیریانو له شوی ظلم خبروي. خو د چارو شتون کې وای پاکستان خپل اقتصادي او هم سیاسي مسلو سره مخامخ دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی ته منتخب شوی د شمالي وزیرستان یو استاد وای سیمه لا هم ناامن ده او کرفیوګانو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی.
چرته بامی چاودنه وشي، چرته د فیوژنه وشي، کرفیو لګیږي اکثر د اتوار په ورځ باندې.
او د چمن او کندهار سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره ضروری ده چې د چمن دروازه د ورځې او هم د شپې خلاص وساتل شي.
ضرور کنټینران په لین کې ولاړ دي. کدا لار هم تلیر وي ساتل شي مزد لپاره به ډېر سهولت راشي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن سهار داسې رپورټونه دي چې په کابل کې بمی چاودنه شوې ده. لسګونه پولیس سرتیري او همداراز عام وګړو ته پکې مرګ ژوبله ویل کیږي چې اوختیدنه پر همدې موضوع معلومات اخلو. له کابل را سره خپل خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیکه د اکرام سره تاسو سړی مشي وایو او کلګ زموږ اوریدونکو ته جزئیات ورکوي معلومات ورکوي چې دا پیښه دقیقا په د کابل په کومه سیمه کې کومه برخه کې څه وخت رامنځته شو د اوختو تلفاتو په اړه چارواکو تر دې دمه څه ویلي دي؟
ډیره مننه بچا صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د ګولایي د وخانی په سیمه کې دغه موټر بم چاودنه نن سهار نږدې 9 بجې رامنځته شوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې موټر بم چاودنه دقیقا د شپږمې امنیتي حوزې په ودانۍ باندې شوې ده. د ودانۍ په دروازه کې دا موټر بم چاودنه شوې ده. دغه تل ډیر زیات د خلکو بیروبار هم او وی تقریبا د غنی ګونی سیمه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایار په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې په دې موټر بم چاودنه کې تر دې دمه 95 تنه ټپیان شوي دي، چې په دې ټپیانو کې پولیس هم شته، ښځې دي پکې، ماشومان دي پکې. دا بیلابیلو روغتونونو ته د کابل ښار انتقال شوي دي. په دغه سیمه کې ځینې نورې دولتي ادارې هم موجود دي. وسلوالو طالبانو بیا د دې پیښې مسؤلیت منلی دی، ویلي دي چې دوی د امنیتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز په نخ کړه دی. په نام دی حال کې د جمهور ریاست د انتخاباتو یو کاندید عبدالله دغه حمله غندلې ده، ویلي دي چې طالبان په دې حمله سره هڅه کوي چې د انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي. د غوښتنه کړې ده چې باید په وژنو او په حمله سره پریکړه ونه شي، باید دغه هر څه د خبرو د لارې نه مخکې لاړ شي. یو بل مسله بچا چې د تیر شپې نه په کابل ښار کې بیا د طالبانو په ضد باندې د دولت د وسلوال مخالفینو په ضد باندې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د افغانستان ملي امنیت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې په دوو سیمو کې عملیات لا وسم جریان لري او په یو سیمه کې دغه عملیات پای ته رسیدلی دي. نو کوم دوو سیمو کې چې روان دي، یو هم د کابل د یو ولسوالی د بګرامیو په نوم باندې پدې کې چې خلک هم الله د سیمې خلکو چې لا وسم د ډزو غوونه ودل کیږي. په سیمه کې معنی دا چې دواړه اړخونه یو بل سره په ډزو باندې خپله د خیرخانی سیمه کې لا هم ډزې اوریدل کیږي. په دې سیمه کې هم د وسلوالو په ضد باندې عملیات روان دي. یو بل سیمه چې ملي امنیت نه د پډاګه کړي و چې حالت عملیات پای ته رسیدلی دی او د وسلوالو یو مهم مرکز لمنځه وړی دی. نو جزئیات ورستی لا نشته او ورسته بل اوریدونکو ته ورسته
صحیح ورسته به تاسو بیا مرا شو ډیر مننه اکرام صاحب، خوشاله اوسې. زه د لکابر اکرام الله اکرام دغلته چې نن سهار کې چاودنه شوې ده، موټر بمی چاودنه ده، یو شمېر خلک پکې دی وی چې ټپی دي، بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. نو دغه وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکول. پر دغه موضوع چې موږ ته نوي معلومات څنګه څنګه لاسته راځي تاسو سره شریکو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر د خصوصي حیثیت خاتمه د هغه واد وزیر اعظم نریندر مودی د انتخاباتي منشور برخه وه چې عمل یې ورباندې وکړو. له کشمیریانو د هغوی د ازادۍ حق وتروړه. نوموړي د هندي حکومت دا ګام غندلی او زیاته کړې ده چې حکومت به پر هر فورم د کشمیر مسله پورته کوي. عمران خان دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې هم د کشمیر پر تازه مسله د پارلمان را بدل شوی غړي غونډې ته وکړې. غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف هم وینا وکړه. نوموړي هم د کشمیریانو د ملاتړ هوټ کار کړ، خو ورسره د پاکستان حکومت د کمزورې بهرنۍ پالیسۍ لپاره ملامت کړ. احمد الله معلومات راکوي.
د اگست په شپږمه د پارلمان غړي غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل په حکومت کې راتللو وروسته گاونډي ملکونو سره اړیکې ښه کول یې ډومبۍ ترجیح او د لړکې د هند مشورولې ته ویل چې تاسو یو قدم راواخلې نو موږ به دوه قدمه در مخ کې شو. خو د هند رویې نه ورته اندازه وشو چې د امن خواهش هغوی زمنګ کمزوري ګڼي. د نوموړي وینا وا د کشمیر په حواله سره چې هند کم ګام پورته کړو نو د نړۍ په هر فورم به دا مسله راپورته کوي. موږ به د ملګرو ملتونو
سلامتی کونسل او جنرل اسمبلی کې د معاملې راپور ته کو او په دې هم غور روان دي چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول دا معاملې وړل شو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي، نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو. د ذکر دا چې د پارلمان ګډه غونډه د نهه په ورځ د سهار په 11 بجې رابلل شوې وه، کومه چې په کم 12 بجې شروع شوه. غونډې ته چې کله د حکومت لخوا قرارداد وړاندې کړی شو، نو اپوزیشن په قرارداد کې د هند لخوا د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو دفاع 300 ذکر په نه کولو او وزیر اعظم عمران خان په ایوان کې د غیر موجودګۍ پر ضد په احتجاج لاس پورې کړو. خو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر غونډه د 20 منټو لپاره وځنډوله، خو مشترکه غونډه د 4 ساعته ځنډ وروستو بیا شروع شوه. د وزیر اعظم عمران خان د وینا وروستو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف وینا وه، خصوصي حیثیت ختمولو وروستو د نریندر مودي حکومت په کشمیر غاصبانه قبضه وکړه، نو پاکستان له په دې حالاتو خاموشه نه دی پاتې کېدل پکار. په هیڅ یو قوم صرف د روایتي خبرو غندنه کولو او متفقه قراردادونو نه خبره نه جوړیږي. پاکستان ته به یوه کوټلی فیصله کول وي چې هند ته معلومه شي چې موږ غلی پاتې کېدونکي نه یو. ټول قوم د وزیر اعظم نه اورېدل غوښتل چې راتلونکي لپاره یې څه تګلاره جوړه کړې ده، او موږ هم په دې انتظار وو چې وزیر اعظم به قوم او دا ایوان په اعتماد کې اخلي. خو نوموړي د تاریخ او د مدینې ریاست خبرې شروع کړې. ګډې غونډې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل د کشمیر نه متعلق د هند فیصلې د منلو وړ نه دي، او پاکستان ته د کشمیر مسله په خشان په ملګرو ملتونو کې راپورته کول پکار دي. د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی خارجه وزیرانو په کچ غونډه رابللو وروستو دا معامله دی پکې راپورته کړی شي چې نړۍ ته دا پیغام لاړ شي چې زمونږ خپل منځي اختلافات یو طرف ته، خو د کشمیر په مسله د ټولې نړۍ مسلمانان به یو دي. وزیر اعظم دې هم د کشمیر مسله په نړیوال فورمونو کې راپورته کړي، او نړیوالې ټولنې له هم په کشمیر کې د هندي جاریت ودرولو لپاره خپل کردار لوبول پکار دي. په پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه له هغې وروستو راوبلل شوه چې د هند کورنو چارو وزیر احمد شاه د اگست 15 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو اعلان وکړ، او وی ویل چې مسوده به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي.
احمد الله او د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د پاکستان مرکزی حکومت ونتوانی چې د بی پیاوړې ډیپلوماسۍ لاره یې د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو د هند حکومت د اقدام مخه نیولې وای. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې ګوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې له کشمیریانو سره د یووالي ورځ لمانځي. د پاکستان وزیر اعظم بیا پرون د هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته وویل چې د کشمیر مسله ملګرو ملتونو او همداراز نورو مهمو نړیوالو ادارو ته رسوي. د سراج ظهیر رپورٹ اورو.
اسلام آباد کې د نهي پورس خبري غونډې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وویل ټول پاکستان د کشمیری اول سره ولاړ دی، او د دوی د ګوند هم د کشمیر په اړه خپل دریض دی، خو د حکومت خارجه پالیسي او سفارتي تعلقات ډیر کمزوري دي، نو ځکه هندوستان دا ګام پورته کړو. د نوموړي په خبر دی هندوستان د واک لاندې کشمیر په معامله مشترکه د پارلیمان غونډه کې هم حکومت سنجیدګي ونه خودله. دی وایي د دې نه اندازه ولګوي چې په 25 جولای کال 2013 کې څه شوي وو، او چې دغه رنګ انتخابات کیږي نو بیا به د کشمیر په مسله هم دارنګ ناکام او شکست خورده پالیسي مخې ته راځي. نو دا د ولس نماینده حکومت نه دی، نو لهذا د دې حکومت نه هم داسې توقع ساتل کې دی شي. او اوس د دې مسلې په نړیوال فورم د اوچتولو وخت تیر شوی، اوس څه فائدہ چې هندوستان څه کول هغه وکړي. په پېښور کې د بهرنیو سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخرالاسلام مشال ریډیو ته وویل که دا سیاستوال د کشمیر په مسله کې سنجیده وي، نو په دې مسله د پارلیمان مشترکه غونډه کې به یې د خپلو سیاسي ګټو پر ځای د کشمیر په مسله بحثونه کړي وو چې نړۍ ته یې مثبت پیغام تللی وو.
پوینټ سکورینګ کوي چې کوم حکومت وخت یې همیشه اپوزیشن په هغه تورونه لګوي چې تاسو کشمیر د پاره څه نه کوئ، چې زموږ څومره سفارتي عمله ده په دنیا کې چې د زرګونو په تعداد کې پلان هغه خپل د وظیفه په صحیح طریقې سره سرته نه رسېږي.
د مولانا فضل الرحمن په دې بیان د حکومت څخه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. خداګس پشپګم نیټه د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعظم عمران خان د هند د واک لاندې او د پاکستان د واک لاندې کشمیر په موجوده صورتحال قانوني سیاسي او سفارتي رد عمل خودلو لړکی د تجویزونو جوړولو لپاره یو وکسیزه کمیټه جوړ کړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چارو ځینی پاکستانی پوهان وایي د هند لخوا د جمو کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت خاتمه به د اسلام آباد او دلی اړیکې نور هم خرابې کړي، خو خبره به جنگ ته لاړه نشي. د هند پارلمان د اگست پر 15 د هغه بعد پاین کې د ترمیم په منزورولو د جمهور او کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړل. دا چې په کشمیر کې نوی بدلونونه به پر سیمه اڅا غیز وکي دا به د اسرائیل علم مومن پر رپورټ کې وورو.
د اگست په 15 د هندي حکومت لخوا تر خپل واک لاندې د کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت تر ختمولو وروسته تاوده بحثونه رامسته شوې دي. د سیمه ایزو سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د سه شنبې په ورځ مشال ډوته وویل چې د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ راپورته شوې لانجه د اندېښنې وړ ده، خو پاکستان چې په هیواد دننه له اقتصادي او سیاسي مسلو سره مخ دی غواړي با چې له هند سره یې جنگ ونه شي.
کشمیر سے جڑے گی نو اگے وہ پاکستان میں یقینا اثر سے خدا مشکل ہے. پاکستان خلا تخلیف مشکلات میں رہی ہے، اقتصادی کھڑی دی مشکلات کی سنج دی اپوزیشن حکومت کا میں دیر فاصلہ دا سیاسی تو باندھے.
بل خدای کراچی پونتون د جرنلزم څنګه مشرو توصیف احمد وای د کشمیر په مسله د پاکستان او هندستان ترمنځ د جګړې هیڅ امکان نشته، خو د دوانو هیوادونو استابلیشمنت به ترې ګټه اخلي.
کشیدگی تو بڑھے گی مگر جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے.
ترنگلتیا باز یا تھی گی خود جنگ ہے سے امکان نشتا زکا چی دا دوارو ہوا دونو پوزونا جنگ نگواری دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ چی پا ترنگلتیا تکیا کوی لدی با گٹ اخلی او دا ہین اسٹیبلشمنٹ با ہم لدی گٹ اخلی. دا مثال پتو گا پا پاکستان کی با دا اسٹیبلشمنٹ بالا دستی نور ہم سیوا شی دا پوز مطالبی با زیادی شی پا پاکستان او ہندوستان کی با سخت دریزی زیادی شی چی پا وسیلہ مخالفان زپل کېده شي او دا کار د پرمختګ او غربت لمنځوړو پر وړاندې خاندې.
افراسی پټک وایي پاکستان هڅه کوي چې د کشمیر مسله له افغان سولې سره وتړي او په امریکا فشار راوړي چې هندوستان د کشمیر په اړه لکړې پریکړې په شا کړي، یعنی بیا به پاکستان په افغان سولې کې خپل رول ادا نه کړي شي.
تیر دوه ورځې نن پاکستان چې حکومت کې شامل خلک دا خبرې کوي، وزیر خارجہ هم دا خبرې کړې دي چې گویا په پاکستان باندې هندوستان فشار زیات شي نو هغه افغانستان سولې ته چې پاکستان کم پام یا انرژي ورکول شي هغه به ونه کړی شي. نو یو قسم تدبر چې امریکې ته ووایي چې تاسو هندوستان ته لار کوي نو کمی بیا بیا چې پاکستان به دلته کې ګډوغې جوړ کړي چې کوم رول ادا کوي هغه به ادا نه کړی شي. خو دا یو قسم ته دی په امریکې باندې دباو اچولو کوشش دی، وګورو چې دا دباو تر څومره حده پورې کمیابی دیشی یا
نشی کمیابی. خو پروفیسر توصیب احمد وایی چه پاکستان پا امریکایی و لسمشر دونالد ترامپ دا قسمه فشار نشی راوڑی. نموڑی وایی پاکستان سرا لاری دیری محدودی دی و ورتبه دا افغان سولی پروسا بشپڑول وی. دا یادوانی دا چه پاکستان و هندوستان ترمنځ دا کشمیر مسله شو خوا لعویا و کلونو رهی سیرا روان دا چه پر سر یه دا دوانو هیوادونو ترمنځ دو واری جنگونه هم شوی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په خیبر پختونخوا کې د 2015 زیږدیز کال د بلدیاندي انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شو مقامي حکومتونو مده د رواني اگست میاشتې پر 28مه پای ته رسیده. صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي نوی بلدیاتي انتخابات به د ترمیم کړل شوي د ترمیم شوي بلدیاتي قانون لاندې کیږي او د خبره چې حکومت هڅه کوي دغه ټاکنې زر وکړي. خو مخالف ګوندونه او د چارو ځینې پوهان وایي حکومت په ترمیم شوي قانون کې د بلدیاتي ادارو د اختیاراتو محدودولو هڅه کړې ده. د غلام غوس رپورټ.
د اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی بیگانه وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبائی حکومت هڅه کوي چې په صوبا کې را روان بلدیاتي انتخابات په وخت ترسره شي.
لازمي خبره ده چې بلدیان هم کې بلدیاتي اکټ کې کوم ترامیم راغلي هغه هم چور کې
مخالف گوندونه د تحریک انصاف په مشرۍ د خپل جوړ کړی شوی بلدیاتی قانون د ترمیم کولو په خبره نیوکی کوي او د جماعت اسلامی یو مشر سیاستوال صاحبزاده طارق الله چې دو ځل خپل د ضلع ناظم پاتې شوی دی وایي صوبایي حکومت د بلدیاتی نمایندګانو د کمزوري کولو هڅه کړې ده.
2009 پورې چې کما لوکل ګورنمنت سیستم سره سره دومره و چې را ډیسټریکټ ناظم سره اختیار وو دا غي نو پس چې کما لوکل ګورنمنت سیستم راغله دین هغه بالکل بیزا شو بخبو. لیکن اوس خیبر پختونخوا سم نه کم ایک پاس کړل نو هغه خدا سره وکړه چې دا بلجتی سیستم هغه بالکل هغه سره دې پرې کړل دي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي په پاکستان کې تل په بلدیاتی نظام کې نوی نوی تجربه شوې دي او بلدیاتی ادارې یو ډول طرز حکومت ته نه دي پرې خودلې شوې.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لاندې یو اک تقریبا 2013 کې چې کوم جوړ کړو هغه کې تقریبا چې د شپیتونم زیات چې دی امندمنټس کړی دي. وی لګیا دی یو بل نوی تجربه کوي شپږ مشته پرسې انتخاباتو شو بیا به بل نوی سیستم ډیسټریکټ نازم بنی ډیسټریکټ کونسل بنی بیا به نوی رول جوړی دي.
خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی دا نیوکی ردوي او وایي په ترمیم کړی شوی بلدیاتی قانون کې د بلدیاتی نظام د نور خکولو هڅه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې وړاندینی بلدیاتی انتخابات په 2015 کې د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر شوي اتحادي حکومت په دور کې ترسره شوی و. د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد خان وایي د هغه بلدیاتی ټاکنو په نتیجه کې د جوړ شوي مقامي حکومتونو موده د دې میاشتې په 28 نیټه پوره کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د نامنای پیخي او په تورې د بیګونه ولسی وګړو نیول دوام لري. د دوی په خبره تر بریدون وروسته کرفیوګانو او په چک پوسټو تلاشه او د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د وزیرستان اوسیدونکو په عین وخت کې په سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښنه ښیي. بلخو د کبالي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د وسلوالو د موجودیت خبره ردوي. دی البته منی چې په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کولو چارې به وخت ونیسي. د اسرا لم مومند رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې یې امنیتي مسلې ورستربلې سیوا کیږي او ډېر اندېښمن دي. په خبر پښتونخوا سیمه کې د شمالي وزیرستان منتخب استازي میر کلام وزیر وایي اوس هم د دوی په سیمه کې د بدمنې پیښې رامنځته کیږي چې بیا ورپسې د انتظامی لخوا کرفیو لګول کیږي. نوموړي د نهي پوره ځم مشالې دوته ویل چې نن هم په خیسور سیمه کې کرفیو ده.
د داخل تحصیل او د ګاډیو مو د خیسور او د میرانسا سره نږدې چې کومې علاقې دي ټول په داسې حال دي چې چرته به می چاودنه وشي چرته د فیوژنه وشي چې به د خیسوره کې د څو ورځې مخکې څه واقعیا شوې ده. کرفیو مرسې هم لګېدلې دي خلک ځنې په تکلیف دي چې کوم تحصیل د تخیل او میرانسا تحصیل دی په دې چې کوم مین لاره ده په دې باندې اوس هم کرفیو لګېږي. اکثر د اتوار په ورځ باندې شیرنې صدرخیل منظارخیل دا چې کومه بره علاقې دي د میرانسا سره په ټولو کې چک پوسټونه هم زیات دي.
همدار څرګندونه د وزیرستان ځوانانو ټولنې یا یوتا وزیرستان یو مشر مصور دوړ اهم کوي. نو موړي د نه پورزو مشالې دوته ویل چې دوی په سیمه هیدر خیلو کې وسلوال پرانا ورز ګرځي خلک تنګوي او د شپې پر مهال ډزې کوي.
تقریبا چې څنګه ورغوي هغه خپ رڼا ورز باندې ګرځي. نو تاسو مخ کې ما په خپل درې نه تاسو یې خستلې او په سوشل میډیا باندې ما شیر کړلو تر ته د نړۍ د ټولې د لپاره باندې ورکړل هغه خلک به تنګوي
بلکې د کبلی سیمو لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر دا تورونه رد کړل چې ګینی په شمالي وزیرستان کې وسلوال پرانا ورز ګرځي. نو موږ د سې شمې پورز مشالې دوته ویل چې په وزیرستان کې لا هم اصل پسله امن نه دی پر ځای شوی خو حالات د خکېدو لور ته روان دي او د تیر وختونو پرتلا ډیر ښه شوی دي.
دارت وزیرستان چې کوم حالات تی اگریجوډي پاول نه ډیر ختی چې څومره پرمن الیکشن شو ما په خیال باندې دا د دغه ډیر غټ ثبوت دی او کوم دا وایو چې التا مکمل امن دی بالکل هیڅ نشته نو دا به هم غلطه خبره وي. خو اورال حالات نارت وزیرستان په اول نه ډیر زیات ښه شوی دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی ځکه خپل سیمو ته ستانه شول چې حکومت د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی سیمې له وسلوالو پاکي اعلان کړي. خو وس د بدمنی پیخو بیا اندیښمن کړی دی. د یادونه دا چې په شمالي وزیرستان کې د 2013 کال د فروری میاشت رهیسې تر دې د مشو خو 50 هدفی بریدونه شوی دی چې په کې لسګونه عام وګړي او امنیتی سرتیری جوبل او وجل شوی دی چې په کې د زنو پیخو ذمہواری وسلوال ډلو منلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
په کابل کې نن سهار په یوې بمی چاودنه کې ګڼ کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي دا موټر بمی چاودنه د ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجرو وایي په دغه پیښه کې 59 ټپیان روغتون ته لیږل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د کشمیر پر مسله به په نړۍ کې خپل غږ پورته کوي. پرون د کشمیر پر مسله د پارلمان ګډه غونډه وشوه چې پکې مخالفو سیاسي ګوندونو پر حکومت تور پورې کړ چې د کشمیر پر شخړه یې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان تیره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د حکومت په خارجه پالیسۍ او د تنقید په وخت وویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسي و چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمه په دوو برخو کې وویشله. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن په خیبر پختونخوا کې 500 ماشومان ته د پولیو وایرس لګیدلو تصدیق شوی دی. په دغو کې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسده کې دی. د کوټي خار د باچا خان چوک ته سیرما په مشن سړک تیر ماخام یوې بمی چاودنې یو تن وجل او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو په وینا چاودنه هله وشوه چې کله په یو مارکیټ کې د اختر لپاره خلکو سوداګانې کولې. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره لیدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو ګواښته په غبرګون کې ویلي دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ ویلي دغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل وړاندې باید لومړی پر دوی لګیدلي بندیزونه لري کړل شي او د ملګرو ملتونو نه د امریکایي بندیزونو په شا کېدلو غوښتنه کړې ده.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیرا ورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې د حکومت په هغه فیصلې لیکلي چې پکې د ګاډو مالکانو ته حکم ورکړي چې خپل ګاډو دي د سی ان جی کټونه لري کړي. ادارې وایي د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا د اسکولونو د ګاډو په ګډون په ټول ولسی ګاډو کې د سی ان جی او ال ان جی په استعمال په مکمل توګه بندیز لګولې او دا بندیز د ولس د تحفظ په غرض لګولې شوې. ځکه چې د سمودي راسي په پاکستان کې د اسکولونو او نورو ګاډو کې د سی ان جی سلندرو په وجه د ګاډو د سوځېدو پیښې سیوا شوې. ادارې وایي حکومتونو به ویل چې سی این جی د ماحول پاک ساتلو لپاره ښه ده او د تیلو په مقابله کې ارزانه هم ده. نو ځکه ولس دغه اړخته لاړل. نو اوس چې حکومت کوم ګام پورته کړی باید چې د سی این جی پر ځای په هغه غیر قانوني لارو او طریقو بندیز ولګوي چې لکه بلې دا پیښې رامنځته کیږي او ممکن ده چې د حکومت دا فیصله تر د اوږدې مودې کامیاب نه شي. نو باید چې خپل فیصله کې بدلون راولي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي هندوستان د اقوام متحده د سلامتي کونسل د قراردادونو په سر غړونه د خپل عین آرټیکل 300 او 15 ختمولو باندې د مقبوضه کشمیر نیم د خپلواکۍ حیثیت ختم کړي. ادارې وایي پاکستان د هندوستان د دې ګام د خطرناکو نتیجو نه نړیوالې رورولې د خبرتیا لپاره اقدامات پیل کړي او وزیر اعظم عمران خان د ترکیه او ملیشیا وزیر اعظمانو ته ټلیفونونه کړي او د شان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اقوام متحده عمومي سکرتر ته هم خط استولې. ادارې وایي په داسې حال کې باید چې د پاکستان ولس او ټول سیاسي ګوندونه سره یو موټی شي. ادارې آخری کلی کې پاکستان چې کوم سفارتي اقدامات پیل کړي پکار ده چې دا په سفارتي ایمرجنسي کې بدل کړي او نړۍ د هندوستان د جنگي جنونیت نه خبر کړي. نوې وخت رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوې وایي د هند لخوا د کشمیر په خصوصي حیثیت ختمولو یو خو په هندوستان او بیا په ټول پاکستان کې احتجاجونه روان وو او بل پلو په دې معاملې راغوښتل شوې د پارلیمان ګډه غونډه کې چې اپوزیشن په کوم انداز احتجاج وکړو دا د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي که په دې نازک وخت کې موږ د خپل سیاسي نمبرو جوړولو نه ډډه ونه نکړه نو مخالف د دینه ګټه پورته کولې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانډو د هند پارلمان لخوا د جمو کشمیر د آئینی حیثیت بدلولو پر موضوع لیکنه خپرې کړې دي. په دې لیکنو کې راغلي د هند د حکمران ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ د اقدام زخت ډیر حیرانوونکی دی چې د پاکستان سر پر پولې حالات نور هم پیچلي کړي دي. د دې لیکنو تفصیل درته ورو. د واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکنه وايي په داسې حال کې چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیاستوال د کورونو دننه نظر بند او د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلي وساتل شول. د هند پارلمان د ګل پورس پاک سره تیرایو د آئین د درې سوه او یایمې مادې په لغوه کولو د جموں او کشمیر ځانګړی حیثیت ورختم کړ. د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ د خپل اقدام په اړه له هیڅ یو سیاسي ګوند او نه هم د مدني ټولنو له غړو سره سلا مشوره کړې وه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د غنیزدی کسانو د کشمیر په اړه د هند په پالیسۍ کې د دې حیرانوونکي بدلون په حقله ولست هم کومه اشاره نه و ورکړې. لیکنه کاږي د مودی حکومت د پریکړه به یا خود کشمیر مسلې له حل سره مرسته او یا هم د سیمې د آرام کولو هڅې زیانمنې کړي. خو پر دې هر څه سربیره مودی او د هغه ملاتړو د دې اقدام په ترڅ کې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د بھارتیا جنتا پارټۍ په انتخاباتي منشور کې هم دا خبره شامله وه چې په اقتدار کې تر راتلو وروسته به د کشمیر ځانګړی حیثیت ختموي. له ځینو هندي سیاسي ګوندونو پرته ډېری هغو د مودي حکومت د دې کړنې هرکلی کړی دی. حتی د اپوزیشن د تر ټولو لوی ګوند کانګرس ځینو مخکښانو هم د بھارتیا جنتا پارټۍ دا اقدام ستایلی. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د هندي پارلمان لخوا د جموں کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي د هند حکومت سیمې ته زرګونه پوځي سرتیري لیږلي چې د ممکنه ولسی بلوو مخه ونیسي. د لیکنې تر مخه د هند د عمل په سمدستي توګه له پاکستان سره پر پوله حالات نور هم پیچلي کړي. په سیمه کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د اضافي هندي ځواکونو ځای پر ځای کېدو کشمیریان اندېښمن کړي وو. دوی فکر کاوه چې په سیمه کې کم غټ څه پیښېدونکي دي خو لږ تر لږه دا نه چې حکومت په ځانګړی حیثیت ترې واخلي. د هندي پریکړې ته د وزیر اعظم مودي لخوا د زیات ځواک ترلاسه کولو په تناظر کې کتل شوي. په لیکنه کې د بشري حقونو فعالانو په حواله زیاته شوې چې د هند حکومت پلان لري چې ورو په ورو کشمیر ته د هیواد د نورو برخو د وګړو په لیږلو د سیمې تاریخي او کلتوري بڼه وربدله کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا وایي وینزویلا هم د ایران، شمالي کوریا او شام په څیر له یاغي هیوادونو څخه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خبرو وروسته لاغي کړي چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه لګولې دي. اجمل اند معلومات راکوي.
جان بولټن دا پیرو په پلاسمینا لیما کیول امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم لاټړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونې یو ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی وو. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگتن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سی شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورنې کړ چې د اعدام له باندونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیا او چین ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یام لاټړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګند لاسوهنه بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په داسې حال کې چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونو دوام لاره. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دلی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به یې د چار شنبې په ورځ ازبکستان ته لاړ شي. د ځینو شنونکو په باور د امریکا او طالب مرکچیانو له دې سفرونو معلومیږي چې د دواړو خواوو ترمنځ وروستی توافق هومره زر چې تمه کېده ښایي لاسلیک نشي. بیا هم د اجمل اند رپورټ.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جی شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولای شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوي ډلي سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوي ډلي ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړي کول دي. بلخوا هغه خبر اعلان چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي چې د سې شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې پر تخنیکي او عملي اړخونو بحثونو دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی وایي ښایي په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لا یې هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هواره یې غواړي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره شوي دي، خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اور باندې ومني دوی ټکې نه په شا شول. دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربند موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړه کې د اوربند نوي شامل څه نه دي ویلي. اخوا په دوحه کې د امریکا غږ آشنا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې له مخکې پلان شوی وو. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لورې یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
اجمل اند رپورټو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په غبرګون کې ویلي چې د حکومت او نه به هم عام افغانان د وسلوالو زور ته تسلیم شي. نوموړي پرون په کابل کې ویغونډې ته په وینا کې ډاډ ښکاره کړل چې د هیواد وګړي به په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن تر دغه وروسته له حکومت غوښتي چې د نوماندانو رایه ورکوونکو د انتخاباتي پروسې د کارمندانو امنیت خوندي کړي. واصل وصال رپورټ راکوي.
سو ساته وروسته له هغه چې طالبانو د ولسمشر انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ وکړ، ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې خلک زور ته نه تسلیمیږي او په انتخاباتو کې به پراخ ګډون وکړي.
نن طالبانو یو اعلان وکړ چې انتخابات تی جلسو باندې به عمل کوي. بار بار هم دا رقم تهدید را وکړه. د پارلماني انتخابات په ورځو کې راکټونه کته کړی، اسنی سه پیاده د نورو وکیل صاحبانو. د افغانستان ولس باید وپیژنئ، د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمیږي. که موږ ته ووایئ چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې درباندې کوم، هماغه کار کوو.
وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د جمهوري ریاست انتخابات د پخوا په شان یوه تیرېستونکې پروسه بللې ده او ګواښ یې کړی چې دوی به په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په اعلامیه کې په عامو افغانانو غږ کړی چې په کمپاینی غونډو او دغه پروسه کې له ګډون نه ډډه وکړي، سو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. له دغه اعلامیې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زور واک ته ورسیږي چې دا افغانانو ته د منلو نه ده. د دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست از رادیو ته ویل انتخابات د واک د سولیز لیک دی ولسواک منل شوی پروسه ده چې حکومت باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایی قوت د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې د دې دغه ډیموکراټیک پروسه چیلنج کوي. پشپژن د میزان ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مو جدي غوښتنه دا ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراټیک پروسه کې د کارمند په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ بابیزه بولي وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه له هیچا ویره نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی و. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو لړ حملې وشوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده.
له کابل اعظم خبریال واصل وسال د سې شنبې په ورځ لسګونو خوسته او پیغلو او میرمنو د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه. د غونډې وینوال وویل که د سرتیرو قربانۍ نه وې دوی نشوې کولی چې په آرامه فضا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي. افغان سرتیري بیا وایي د پیغلو او میرمنو ستاینو دوی د هیواد ساتنې په لار کې لا ډېر قربانۍ ته وهڅول. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په قربتوب را بلل شوی و، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او میرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملالۍ په شان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد ټولنې مشر زینب افغان وویل
د هغه څوک دی چې شپه ورځ نه پیژني، هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقونو د وطن د ساتنې لپاره زمونږ د اولادونو زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي. په مختلفو سنگرونو کې جنگيږي، نو موږ هم دغه مهمه بل تر څو هر وخت لپاره موږ دوی تشویق او موږ د غږ یا ناره پرته کوو چې موږ هم د دې سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدري فعالانی زینب حلیم زای او سمین وای چې د همدې سرتیرو د قربانۍ پایله ده چې دوی په آرامه ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکی شوي دي.
نن چې موږ په پرده او په عزت کې د دې لعمل یو، نن چې دلته موږ په امن کې دا غونډه تر سره کړه، د دې لعمل موږ دا غونډه تر سره کړه تر بل دوی سره ملاتړ کوو، ځکه موږ د خپل ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دي چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي او امن راولي. نو د دې په خاطر موږ به د خپل ځواکونو سره تل په یو ځای او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی به له موږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامې د ګډونوالو له منځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لا نورې قربانۍ احساس ورکړه. په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د خزو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو له خوا یې تود هرکلی وشو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم لاغ اعلان ورسته چې ویلی ول افغانستان سره د تجارت لپاره به تورخم دروازه د ورځې او هم د شپې خلاصه ساتي. پر دغه پروژې کار پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم څو ورځې مخکې په سواد کې غونډې ته وویل چې له افغان چارواکو سره په دغه برخه کې سلا مشوره کړې ده. دا چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او هم ټولنیزو رابطو پیاوړي کولو لپاره څومره ګټور تمام شي، دا د فرهاد شینواری په رپورټ کې وو.
د وزیر اعظم سلاکار شهزاد دربپ دی ورستو کې د تورخم د دورې په محل ویلي د وزیر اعظم اعلان به عملی کوي او په دې روانه میاشت کې د تورخم دروازه د سلی رښت ساته سوداګرۍ لپاره خلاصوي او په دې لړ کې خپل تیاری مکمل کړای. دا چې د تورخم دروازه سلی رښت ساتو لپاره خلاص او ساتل شي، نو د دې بچ اقتصادي او سماجی اثرات را مخې ته شي. په دې حق له د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
په مختصر وخت کې خود دې سماجی فائدہ چې دا دواړه طرف اوسیدونکو خلکو لپاره شته دی خو خلکو ته د ویزې حصول اسانی چې دا ډیره زیاته ضروری ده افغانستان پاکستان ترانزټ ټریډ اګریمنت په 2015 کې ایکسپایر شوی دی دا غي نوې کول ډیر زیات ضروری وو
په لوړګي بازار کې یو سوداګر شربت ګل د وزیر اعظم د اعلان پاړه وایي
شپږ شپږ ورځې به لارۍ ولاړې وي هغه لارو مسله به مواره شي د مخې هغه مخې خلک ځي راځي خو شپې پی بجې د مخې به هم خلک ورځي هغه مخې به هم راځي بیماران شو مثال کابل کې مړی شوی پېښور نه یو کس روان دی پېښور کې مړی شوی کابل نه را روان دی نو هغه به ټیم په ټیم به سره رسی را رسی
په تورخم کې کار کوونکی یو تن عمر حیات وای چې په پوله تګ را تګ زیات شي نو د دوی د ترانسپورت او رستورانونو کار هم ورسره ښه شي
دې سره ټمه ترانسپورت هم روانه کی نو روټونه هم ورسره روانه کی پاسپورتو چې کومه مسله په دغه کې لګ نرمی راولي او په لیارو کې لګ نرمی راولي
د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په 2012 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار حجم 2.5 ارب لورو تر رسیدلی وو خو په 2013 کې دا یوازې 900 میلیون ډالر ته راپریوتلی د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته یې د شپې لپاره لویو لایټونو بندوبست کړی او د کسټم او امیګریشن عمله یې هم زیاته کړې انتظامی چارواکو د دغې منصوبې د پرانستې نیټه ونه ښوده خو ښایي په دې روانه میاشت یعنی اګست کې یې پرانسته وشي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د کندهار او چمن تجاران وایي په کار ده چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د تورخم په څیر د چمن پولې لپاره هم داسې ګامونه پورته کړي چې دغه لار شپه ورځ پرانستې وي دوی په وینا یوازې د ورځې مهال فعالیت یې د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره کافي نه دی دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې روان اګست میاشت به د تورخم لار د تجارت لپاره 40 ساعته پرانیزي بوریوال کاکړ رپورټ راکوي
د کندهار او چمن تجاران غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان اړوند حکومتي چارواکي دي د چمن او بولدک ترمنځ لار شپه او ورځ پرانیزي دوی وایي اوس مهال چې پوله یوازې په ورځ خلاصوي نو له سامانونو ډک ټرکونه یې مجبور وي چې په ورځو ورځو انتظار وکړي د کندهار د چمبر آف کامرس مشر نصر الله ظهیر وایي په ځانګړې توګه د خوراک توکي چې وځنډېږي نو ډېر تاوان کوي
مزورو کانتینران بلین کې ولاړ دي په یو ورځ په دوه ورځې درې ورځې دي نوبت ورسیږي د بارډر راوړي نو کدا لار هم تلیر وي ساته چې مزدپاره به ډېر سهولت راشي او هم د مارکیټ هغه اصلا نرخ د دې د لاسه وځي
په چمن کې د تجارانو د ټولنې پخوانی مشر انجینیر داروخان وای د چمن او تورخم دواړه لارې باید ټوله اونۍ شپه او ورځ خلاصې وساتل سي
زمر چې کم یا لکای ټریډ دی دا دواړو ملکو ته په ډیر کم خرچ په ډیر اسانه طریقه او په ډیر لږ وخت کې مالونه د خپل مقصد رسی په کار دا چې د چمن او د تورخم دواړه بدران تلل وشته او په ورځنی خلاص وي
انجینیر داروخان ویل ک د چمن پل هم شپه او ورځ خلاص سي نو دا به نه یوازې تجارتي اسانتیاوي رامنځته کړي بلکې ل دې سره به نوي خلک تجارت ته وهڅيږي
یو عام تاثر دا پیدا کیږي چې د بعد د افغانستان سره تجارت اسانه د افغانستان د خلکو دا تاثر جوړیږي چې د پاکستان سره تجارت اسانه نو کم چې موږ د نور منډیانو په تلاش کوم د پریفرنس د افغانستان منډي تورکو افغانستان خپل مالونه چې د ایران او د سنټرل ایشیا او د پرځای باندې پاکستان ته ترجیح ورکړي
نصر الله ظهیر وویل که د چمن لاره شپه او ورځ خلاص سي نو دا به هم د پاکستان تجارت ته وده ورکړي او هم به د افغانستان په ګټه وي
اکثره شیان چې دی د پاکستان د یواد ته چې افغانستان ته راځي هغه د مشکل سره مخامخ دي هغه په دالین کې ولاړ دي خو دا هم د دې لپاره په ګټه دی زموږ لپاره په ګټه
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال د جولای پر 1.5 اعلان کړی و چې په اگست میاشت کې به د تورخم پوله د تجارت لپاره 40 ساعته خلاص کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت یو شمیر مزکنی لارې دي خو تورخم او چمن پکې تر نورو خاص او مصروفه بندرونه بلل کېږي
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجلک دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د کورمه د زاوی خلک دوه کل وړاندې خپل کورونو ته ستانه شوي دي خو دوی وایي چې د سکلو صفاو به نه لري دوی په خبره د سیمې اوسیدونکي مجبور دي چې لري ځایونه به راوړي حکومتي چارواکو د زاوی د اوبو مسلې د حلولو ډاډ ښودلې دي د سیمې اوسیدونکو نه کال وړاندې د شخړو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې خپل کورونه خوشي کړي وو د تاریخ اورګزی رپورټ او ورپسې د دمساز مربت په غږیوه سندره
په کورما کې د زاوی خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د سکنو اوبو مسله حل کړي زای مشر ملک نور رحمان وای په سیمه کې تر اتله سو پورې د خلکو کورونه دي چې ورته د اوبو هیڅ سہولت نشته
مخوم نه دا اوبو ته ټکل خورونه راشي نه بیا د شپې 2 بجې په سې کې دی دی واجی سپاشینی کې اوبو مدباس نه وی آیو برګیر ولا ټکل خپل خار بروین غم نه گیمتا تیریږي دوره تقریبا 5 کیلومتر خو د سیر مزال کوي نیمه دا هر کو چې مت دی اوبو بندوباس ورن کړی شي
د سیمه نازی خان وای هغلته د جنگونو اپوزیا مالات په وخت غټول کویان چینې او ډنډونه ډنګ شوی چور نه ځایو سیدونکو به د سکنو اوبو تر لاسه کولای
ما خو خو دې صحیح خلکو جوړ کړیو کنه زونو زپاره طریقې به کړی وي او چینې کومې کندلې وي کنه هغه ټول اشي خراب شي ټول وطن ځنګل شوی ایڅه ترتیب وبور کې نشته
مدني فعال پټان عبد الخالق وايي په سیمه کې حکومت په سمدستي د اوبو مسله داسې حل کول شي چې هغلته لچنې د اوسیدونکو لپاره پېپونه واچوي
سنټر کو نو ټول لچنې لري هغه نه سیمپل پیپلین راوچول شي دوه خلکونه مده کوم مسله داسې نیدل شي
بلخو د منځني کور مې مرسیال کمشنر فضل الدود صافي وايي د زاوی مشران دی راشي او د اوبو پاړه خپل مسله د ورته په رسمي ډول مخ کې کړي چې حل راوباسي
ار لیو چې کوم دی د آرمی پترو باندې مختلف سکیمونه چې کوم دی په دا ایریا کې پروپوز کړی دي پیچ ډیپارټمنټ دین علاوه زما اشاره سپیچ کوم دی مختلف سکیمونه پروپوز کړی هم دي او ځینې سکیمونه آن ګوینګ دي نو ان شاء الله چې دا کوم پارټیکولر کړی وي دا موږ خپل اپلیکیشن راوړي چې هغه مسله وته موږ سورت اوټ کوو
په 2019 کال کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات تر شروع کې دروسته د کورمې په خویدت خلکو کې د زاوی خلکو خپل کورونه پرې خېو او دوی زیاتره د هنګو په تور وړي کې د کډواله ژوند تیرولو په 2019 کال کې زای خلک خپل سیمه ته واپس ورغلل خو هغوی لا هم هلته د ژوند لا بنیادی سہولتونو به برخه دي تاریخ ورغځه مشال رادیو په خبر
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
لراځي دلبر زمانا کلی خبر زما لراځي دلبر زمانا کلی خبر زما وای الله وای الله لراځي دلبر زمانا کلی خبر زما لراسی دل بر زمان ناخلی خبر زمان کلیش نامی مر وریدید کلیش نامی مر ورید کلیش نامی مر وریدید بولے یشنا میں مر بری دیا لنے پر ہر دماغ ناراض کو بنا کھانا وے اللہ ناراضی دل بر زمان اخلی خبر زمان ناراضی دل بر زمان اخلی خبر زمان شیخ پدل گھر میں پڑ پوتے شیخ بدل گھر میں پڑ پوتے شیخ بدل گھر میں پڑ پوتے میرے سختی نہ مسا سن دو ترا دل خانا وی اللہ وی اللہ ناراضی دل بھر زمان اخلی خبر زمان ناراضی دل بھر زمان اخلی خبر زمان کیار میں داواری پخلاش کیار میں داواری پخلاش یار میں دا باری پخلاشی پسر پہ گڑی با پل دلش پہ کبما خانا وی اللہ وی اللہ نرازی دل بر زمان اخلی خبر زمان نرازی دل بر زمان اخلی خبر زمان